مننه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوریدونکو تاسو ته هم سلام. په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو غړي وروسته له هغه چې له دندو لیرې شول ممنوع الخروج هم اعلان کړل. دا مو د سر موضوع ده. بل راپور هم لرو هغه دا چې په ناټو کې نن د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه پیلېږي چې د افغانستان په سوله او ثبات هم بحث کوي. پروګرام به تر 9 بجو دوام کوي. په دویمه نیمایي کې یو تفصیلي راپور په یونان کې د افغان کډوالو او نورو میشتو کډوالو په اړه درته لرو. او بیا د آزادی اوریدونکو اونیزه خبرونه هم واورې. خطر ارت مخ کې خبرونه. خبرونه سره ټکی د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د افغانستان سولې او ثبات په اړه به هم بحث وشي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي ګوند د مشر او پخواني جهادي رهبر صیب الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. او تم ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. پوره خبرونه. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي دي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستان څخه د ناټو تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې د افغانستان وضعیت له چیلنجونو سره مخ دی. نوموړي ټینګار وکړ چې ناټو به د افغان ځواکونو د روزنې او تجهیز ماموریت ته دوام ورکوي. په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې نن د نجات ملي جبهې د مشر او پخواني جهادي رهبر صیب الله مجددي د وروستیو مراسمو په خاطر عمومي رخصتي ده. ولسمشر اشرف غني د دفاع وزیر په مشرۍ یو کمیسون د صیب الله مجددي د جنازې او تدفین د مراسمو د تنظیمولو لپاره ګمارله. حضرت سبغت الله مجددی چې وخت د مجاهدینو تر رسیدو وروسته د افغانستان د موقت ادارې ولسمشر د سه‌شنبې په شپه د 3 کلنۍ په عمر وفات شو. سبغت الله مجددی په 1915 لمریز کال کې په کابل کې پیوی روحاني کورنۍ کې زیږیدلی و او لوړې زده کړې په مصر کې کړې وې. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دی خو یو ځل بیا د ټرافیک په مخ تړل شوې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبصیر حبیبي ازادي راډیو ته وویل د واورې د زیات ورښت طوفاني هوا او برف کوچنو له امره لار تړل شوې. ښاغلی حبیبي ویل دوی هڅه کوي چې نن تر غرمې واوري پاکې کړي او لار بیرته د ترافیکو په مخ پرانیزي. سالنګ د افغانستان تر ټولو لوی او مهمه ترانزیتي لار ده چې هر کال په ژمي کې د زیاتې واوري د ورښت او برف کوچونو په نتیجه کې په موقت ډول تړل کیږي. په پکتیا ولایت کې د تندر قولي اردو چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په تیرو 48 ساعتونو کې په توپچی او هوایی بریدونو کې د غزنی په قرهباغ کې د خوست په ګربز او د پکتیا په زرمت ولسوالیو کې شپږ دولت ضد وسلوال وژلي او څلوري ټپیان کړي. د یادو ځواکونو له رسنیز دفتره ازادي راډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د لوګر محمد اغه ولسوالۍ په اپران سیمه کې درې مشکوک معنی خودونکي او د پکتیا د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عرفان په نوم د وسلوالو د یوې کوچني ګروپ د قومندان په ګډون څلور کسان نیول شوي. د سرچینې د معلوماتو له مخې نیول شوی کسانو څخه ځینې پوځي تجهیزات هم ترلاسه شوي. د دولت ضد وسلوالو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژۍ او زیربناو په برخو کې د خپل هیواد پانګونه اعلان کړي. د سعودي چارواکو په وینا محمد بن سلمان به په نږدې ورځو کې د سوداګرو او پانګوالو له یو پلاوي سره پاکستان او هند ته ولاړ سي. سعودي عربستان د پاکستان له خراب اقتصادي وضعیت سره د مرستې په خاطر په تیرې اکتوبر میاشت کې له دې هیواد سره د 6 میلیارد ډالرو د پور ژمنه وکړه. سعودي چارواکي وایي ولیعهد محمد بن سلمان به په دې سفر کې له چین او مالیزیا هم کتنه وکړي. دا په ترکیه کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو تر پیښې وروسته چې ټوله سیمه یې ولړزوله او محمد بن سلمان پکې په لاس لرلو تورن شو، سیمه د سعودي عربستان د ولیعهد لومړنی سفر ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. مایک پومپیو دا څرګندونې د مرکزی اروپا له یو شمېر هیوادونو څخه د خپل سفر پر مهال پرون د سلواکیا په مرکز براتسلاوا کې وکړې. نوموړي د سلواکیا د ژورنالیزم د پوهنځي محصلانو ته په وینا کې وویل پوتین غواړي په ټوله نړۍ کې ډیموکراسي زیانمنه کړي. له تیرو 14 کلونو راهیسې مایک پومپیو د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو لومړنی وزیر دی چې له سلواکیا کتنه کوي. او د مقدونیا حکومت د دغه هیواد نوم رسمن د شمالي مقدونیا جمهوریت تواړو. حکومت پرون په یو بیان کې ویل د هیواد په اساسي قانون کې د څلورو بدلونونو په راوستلو سره ځینې ګامونه واخیستل شول او د شمالي مقدونیا جمهوریت د دغه هیواد تلپاتې نوم شو. له یونان سره د مقدونیا د نوم پر سر د اختلافاتو له ختمېدو وروسته به شمالي مقدونیا اوس د ناټو تړون دیرشم غړی شي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر نیکولای دیمیتروف پرون وویل ډېر ژر به یې د هیواد او یونان ترمنځ په دې اړه ډیپلوماتیک یادښتونه تبادله شي. د مقدونیا د نوم پر سر جنجالونه ځکه پراخ شول چې په یونان کې یوه سیمه په شمالي مقدونیا یادیږي. خبرونه مو آزادی راډیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی راډیو په ویب پاڼه آزادی راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. دوی وروسته له هغه ممنوع الخروج شول چې ولسمشر د قانون د انتخاباتو تعدیل شوی قانون توشیح کړ او په اساس یې دغه کمیشنران له دندو لیرې شول. د ولسمشر ویاند وایي د انتخاباتو په چارو کې به هیڅ خلل نه رامنځته کیږي.
راتلون کې ولس مشر انتخاباتو پر نیټه او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري.
هموري چې نن د ناټو دفاع وزیرانو دوه ورځې غونډه پیلېږي. په دغه سازمان کې د امریکا سفیر بیلی هاچسن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره راغنده رول ولوبوي.
We would hope that the regional actors would be positive about helping Afghanistan.
د ایران د پخوانی پادشاه رضا شاه زوی محمد رضا پهلوی وایي چې په ایران کې رژیم لړنګېدو سره مخ دی او خلک باید نجات پیدا کړي.
اگر شما امروز واقعا گوش بدید به حرف نسل امروزی ایران، حرفشون و خواسته مشترکشون از هر جریانی این هستش که ما بسی نجات پیدا بکنیم.
نورمای مسائل حمله رو په دوی منی مایی که په یونان کې د افغان کډوالو له وضعیت تاسو خبر کوم. دارنګه به د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه درته نشر کړو. به ما هم سهر بخیر راز و لمری مطلب ده. افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخابات د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون دولس کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. اخوا جمهوري ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لرې کیدل به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کوم اغیز ونه کړي. ولسمشر اشرف غني پرون په یو فرمان سره د دواړو کمیشنونو کمیشنرانو غړي ازل کړل. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتي کمیسیونونو د ازل شویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو دولس پخواني کمشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې چې تېره شپه خپره شوې ویلي دي یو پلاوی ټاکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر ازل شویو رئیسانو او کمشنرانو له واک او صلاحیت څخه د ناوړه استفادې د تورونو دوسیه چې لوی څارنوالۍ ته سپارل شوې ده وڅېړي. د لوی څارنوالۍ د بیان له مخې دا قضیه به د قانون په رڼا کې او په عادلانه او منصفانه ډول څېړل کیږي او نتیجه به له خلکو سره شریکه شي. بلور ته د جمهوري ریاست ویان هارون چخنسوري وایي د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د کمشترانو او غړو لرې کېدل د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره پر چمتووالي او نیټې کوم اغیز نه کوي.
راتلونکي ولسمشري انتخاباتو پر نیټې او پر تاریخ او پر دې باندې هیڅ رقم اغیز نه لري. هغه ټولو کارونه به په هغه صحیح ډول سره مخته ځي او انتخابات به په هغه تاریخ چې اعلان شوی دی پر هغه باندې ترسره شي.
ولسمشر محمد اشرف غني پرون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران ازل کړل. د خاغلی چخانسوري پوینا د دواړو کمیسونونو د دارالانشا رئیسان به په موقت ډول د دې کمیسونونو مشري کوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی به په نورمال ډول پر مخ ځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د نویو کمیشنرانو د ټاکل کېدو په اړه د ولسمشر ویاند خاغلی چخانسوري ویل تر یوې اونۍ به سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د پیشنهادي کمیشنرانو لیستونه له جمهوري ریاست سره شریک کړي.
قانون کې دولسمه ماده او دولسمه ماده د نوي قانون د واضح دي او دا نوی فرمان چې رئیس امضا کړي کې موضوعات شته. په ظرف یو هفته کې سیاسي اعضاء په وزارت عدلیه کې رجستر دي او همدارنګه مدني ټولنې چې په انتخابات پر مربوط دي دوی باید خپل لاغه لیستونه د قوانین د قانون د ماده پر اساس د په یو هفته کې رئیس جمهوریت سره شریک کړي چې د دوی څخه د نوي کمشنران بیا انتخاب شي.
د انتخاباتي کمیسونونو کمشنران په داسې حال کې له دندو ګوښه او ممنوع الخروج اعلان شوی دی چې د ولسی جرګې له انتخاباتو څلور میاشتې تیریږي خو تر دې دمه لا هم د پایتخت کابل په ګډون د یو شمیر ولایتونو وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ څپه او 5.15 باندې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوښتل. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن پیلېږي. د افغانستان روانې چارې هم په بحثونو کې شاملې دي. مخکې له مخکې په ناټو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کیبلی هاچسن په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو د رول او سولې په اړه خبرې کړې. مصطفی صدیقي د بلجیم له پلازمېنې بروکسل په دې اړه رپورټ را لېږلی.
کیبلی هاچسن په ناټو کې د متحده ایالاتونو دایمي سفیر د سیمې هیوادونو نه وختل چې په افغانستان کې رغنده رول ولوبوي. میرمن هاچسن د سیشن بي په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په درشل کې په یو خبري ناسته کې وویل:
We would hope that the regional actors
مونږ هیله لرو چې سیمه ایز لوبغاړي مثبت رول ولوبوي، له افغانستان سره مرسته وکړي او د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي تر څو دا هیواد د دوی د یو ګاونډي په توګه نور هم پیاوړی شي. هغې وویل چې تر اوسه پورې د سولې په هکله یوازې مشورې کیږي. تر دې مخکې د طالبانو استازو د فبروري په لومړۍ اونۍ کې په مسکو کې تر څلوېښتو پورې سیاسي شخصیتونو سره لیدنه وکړه. هلته چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم ګډون درلود، طالبانو یو ځل بیا وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه ووځي. خو د ناتو عمومي منشي ینس ټولټنبرګ د سیشن بې په ورځ دلته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د سولې د ټینګښت یوې موافقې ته د رسیدو په لټه کې دی، نه د ځواکونو د وتلو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان هم دوشنبه په ورځ افغانستان ته په ناڅاپي سفر کې وویل چې دا ته تر اوسه سپینې ماڼۍ له افغانستانه د ځواکونو د وتلو امر نه دی کړی. هغه دا هم وویل چې د امریکا پوځ په سیمه کې پیاوړې امنیتي ګټې لري. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویل چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي له افغانستان څخه وباسي. د ناټو د غرو هیوادونو د دفاع وزیران به په افغانستان کې روان وضعیت هم وارزوي او پر هغو لارو چارو به خپل نظرونه شریک کړي چې څنګه کېدای شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لاودې او مرستې لپاره ملاتړ په غوره توګه دوام ومومي. خود سولې په هکله د هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د سیشن بې په ورځ په کابل کې ویلي چې د سولې په بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوی دی. هغې زیاته کړه که د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه په پام کې ونه نیول شي اندېښنې به ورسره زیاتې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر نورو افغان چارواکو د حضرت صبغت الله مجددي مړینه یوه لویه ضایعه وبلله. اشرف غنی ویلي، ښاغلي مجددي د افغانستان د جهاد په وخت کې مهم رول درلود. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې پروفیسور مجددي د افغانستان د معاصر تاریخ یوه تاثیر لرونکي او برجسته شخصیت و. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او یو شمیر نور افغان چارواکي د غم شریکی لپاره د حضرت صبغت الله مجددي کور ته ورغلل او په بیلابیلو پیغامونو کې د مجددي مړینې ولو یا ضایع وبلله. محمد اشرف غنی د پروفیسر مجددي کورنۍ ته د تسلیت ترڅنګ وویل چې نوموړي د زرګونو ځوانانو په روزنه، په افغانستان د شوروي اتحاد یرغل نه په دفاع، د اساسي قانون د تصویب د لوی جرګې په جوړېدو او د سولې پروسې ته د وسلوالو مخالفانو د تشویق په برخه کې مهم رول درلود.
حضرت شخصیتای بود چې صدها شاګرد تربیه کړ.
هغه وایي حضرت صاحب هغه شخصیت و چې سلګونه شاګردان یې روزلي، کړنې یې په جهاد کې روښانه دي. د حکومت له رامنځته کېدو د نوي اساسي قانون لاندې یو خیر غوښتونکی کس و چې تل د ستونزو په حل کې مهم رول درلود. دا دې ورته جنتونه په نصیب کړي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، پروفیسر مجددي د شوروي د یرغل پر وړاندې د جهاد په پیل، د مجاهدینو په بریالیتوب او د اسلامي دولت په جوړېدا کې مهم نقش او اثر درلود او نوموړی د معاصر تاریخ یو له برجسته شخصیتونو څخه و. ښاغلی عبدالله ویلي، مجددي تل د آزاد افغانستان غوښتونکی و او هیڅکله هم د جهاد پر مهال او بیا وروسته د دسیسو او توطیو ښکار نه سو او له طالبانو وروسته د نظام په جوړښت کې ځانګړی رول درلود. د اجرائی رئیس مرستیال بیان فریدون خزون وایي چې پروفیسر مجددي په نظام جوړونه کې زیاتې هلې ځلې کړې وې.
پروفیسور حضرت مجددي روحاني او جهادي شخصیتونو څخه و چې تل د افغانستان د خیر او فلاح لپاره فکر درلود او تل افغانان د افغانستان سولې او ثبات هڅولي وو. هم د جهاد په کلونو کې او هم د جهاد د کلونو راوروسته، خصوصا هغه مهال چې موقت اداره راغله او تر دا اوسه پورې د نظام سازۍ او د یووالي او د منازعاتو د حل په برخه کې د حضرت صاحب مجددي ونډه ډېره بارزه او ارزښتمنه وه.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل فیسبوک باندې لیکلي، ښاغلي مجددي ټول عمر د هیواد سولې او ثبات لپاره تیر کړ. پروفیسر صبغت الله مجددي د کمونستانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته د افغانستان د اسلامي دولت لومړی ولسمشر او د ملي نجات د جبهې رهبر و چې د 93 کلونو په عمر وفات سو. نوموړی همداشان د بیړنۍ لویې جرګې او د مشورتي لویو جرګو مشري کړې ده او هم د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه پاتې سوی. صبغت الله مجددي په 1950 لمریز کال کې په کابل کې په یوه روحاني کورنۍ کې زیږیدلی او لوړې زده کړې په مصر کې بشپړې کړې وې. افغان حکومت د هغه د مړینې له امله د چهار شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده.
پرون د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې خلک مظاهرې ته راوتلي و. دوی غوښتل چې د اورګون ولسوالۍ دې په ولایت بدله شي. دوی په داسې وخت کې د اورګون د ولایت کې دوی غوښتنه کوله چې د افغانستان په 500 نورو ولسوالیو کې هم خلک ته دې غوښتنه کوي چې لوی ولسوالۍ په ولایتونو بدل شي. په دې اړه حبیب الرحمن تاثیر یو رپورټ له پکتیکا را لیږلی.
د پکتیکا ولایت شپږو ولسوالیو لسګونه اوسیدونکي د سېشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د نوي ولایت د جوړېدو په مخه د یوې مظاهرې په شکل راټول سوي وو. د پکتیکا په دوو ولایتونو د ویشلو او د اورګون زون د نوي ولایت کېدو غوښتنه کوله. د پکتیکا ځوان خوځښت ټولنې مشر عبدالحق فکرزاده او څو تنو نورو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته وویل که حکومت یې دغه غوښتنه ونه مني په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به برخه وانخلي او په لویو لاریونونو به لاس پورې کړي.
مونږ دوام ورکو و لارم تړو د مارکز سره نه پرېږدو هیڅ وار
په هره معنا چې وي مونږ دغه غواړو چې ولایت شي او که ولایت نه کوه مونږ په راتلونکي انتخاباتو د جمهور رئیس تیز ګډون نه کوو. هیڅ ګډون نه کوو.
ګون ولایت غواړو، ګون ولایت غواړو.
مستد ولسمشر کرزی په وخت کې ورغلو د موږ سره کلکې وعده وکړه. موږ د نفوس له لحاظه، د جغرافي له لحاظه چې نه ولسوالۍ موږ رسمي ولسوالۍ فکر لرو، دوه ولسوالۍ غیر رسمي ده. په هر قوانین په هر مراحل موږ ورته برابر یو. که دوی په دا نه ولسوالۍ او د اردن ولسوالۍ ته ورشي، موږ تقریبا څلور لکه موږ نفوس رسېږي.
لاریون کوونکو د راتلونکي جمعې په ورځ په همدې موخه د نهه ولسوالیو د خلکو له لورې دا یو پراخ لاریون د کولو اعلان وکړ. بل لور ته د پکتیکا ولایتي چارواکي هم دا مني چې دغه ولایت د نفوسو او هم د جغرافیې له لحاظه لوی ولایت دی چې په امنیتي او هر اړخیزه توګه یې کنټرولول اسان نه دی. د ولایت ویال محمد رحمان ایاز ازادي راډیو ته وویل دغه ولایت اوس هم په دوو زونونو ویشلی ولایت دی چې یو یې ورګون او بل یې کټواز زون دی چې دواړه زونونه یې نه نه ولسوالۍ لري.
پکتیکا دوه لوی زونونه دي، یو د کټواز زون بل د ورګون زون. کټواز زون هم تقریبا ولسوالۍ او د ورګون په زون کې نه ولسوالۍ دي. نو د ورګون ځوانان مدني فعالان نن راپورته شوي وو د ولاریون په ترڅ کې د مرکزي حکومت نه ورګون ولسوالۍ ته هم ولایت اعلان شي.
یاد ولایت چې له غزنی، پکتیکا، زابل او د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې شمالي او جنوبي وزیرستانونو سره ګډه پوله لري، یو لوی ولایت دی. خو دغه ولایت د 13 رسمي ولسوالیو تر څنګ درې غیر رسمي ولسوالۍ هم لري. د پکتیکا ولایت مدني فعالان وایي د ولایت د ځینو نورو تر څنګ د دغه ولایت ګیان، نکه، زیړو، ګومل او چاربران هغه ولسوالۍ دي چې د وسلوالو تر نفوذ لاندې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان په اړه د ویډیو زمادواتو تبصرې له احمد شبر اورو.
دا ممکنه ده چې د سولې له پروسې حکومت بهر کړو؟ دا پښتنه اتلانتیک خبرونې په یو مطلب کې کړې ده. اتلانتیک لیکي د افغانستان په څیر لانجو کې دې ته اړتیا شته چې دواړه لوري، حکومت او یاغیان، د سولې په پروسه کې برخه واخلي، حتی که په ابتدایي مرحله کې دواړه خواوې د درېمګړې له لارې خبرې سره وکړي. خبرونه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې داسې نه کېږي، او دا ټکی د پام وړ دی چې کابل ولې پکې حضور نه لري. اتلانتیک بیا لیکي دا بهیر به د جورج میچل د اقدام په څیر وي چې په مستقیم ډول یې د آیرلنډ له جمهوري غوښتونکو سره مذاکره وکړه. د بریتانیا حکومت بهر پریښود او په نتیجه کې په شمالي آیرلنډ کې سوله وشوه. خبرونه لیکي له طالبانو سره د مذاکراتو په برخه کې تر دې جدي سوال مطرح دی، او وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، د طالبانو وینا او عمل به سره یو شان وي؟ اتلانتیک لیکي چې د طالبانو ډله پوهیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر هدف له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل دي. د خبرونې په باور بل لور ته واشنگتن ډېر نه پوهیږي چې د طالبانو وسلوال اخر څه غواړي. دوی غواړي چې د حکومت د سیاسي جوړښت برخه شي، بغاوت ادامه پیدا کړي، او بیا به ښځو ته اجازه ورکوي چې په ټولنیزو چارو کې ونډه واخلي. د لویدیز بلې چاپي خپرونې واشنگتن پوسټ د امریکایي سناتور جیمز لینګفورډ مقاله خپره کړې ده. د اوکلاهاما دغه سناتور لیکي په تیرو 13 کلونو کې مال خلکو اورېدلی دي چې متحده ایالاتونه به د افغانستان جګړه هم داسې بایلي لکه شوروي اتحاد چې بایلو ده. خو زه له دې سره بیخي موافق نه یم. د حاکم جمهوري غوښتونکي ګوند دغه سناتور بیا لیکي د افغانستان د جګړې له پیله د متحده ایالاتونو هدف دا و چې د ځان دفاع وکړي، او د همدې لپاره له افغانانو سره مرسته کوي چې د خپلې خوښې حکومت غوره کړي، داسې حکومت چې پر خپله خاوره ترهګر پرې نشتي چې له هغه ځایه د متحده ایالاتونو پر ضد برید وکړي. په مقاله کې بیا راغلی دي د دې برعکس شوروي اتحاد په 1990 میلادي کال کې پر افغانستان یرغل وکړ، او هیله یې دا وه چې د کمونیست حکومت په ملاتړ به خپله امپراتوري پسې پراخوي.
د ایران د پخوانی پاچا زوی وایي د دغه هیواد اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. رضا پهلوي د ازادي راډیو له فردا څانګې سره په یوې ځانګړې مرکه کې اوسنی ایران د خپل پلار د واکمنۍ د وروستیو ورځو له ایران سره تشبیه کړ. بل لور ته ایران د دوشنبې په ورځ د اسلامي انقلاب 40مه کالیزه ولمانځله، او یو ځل بیا یې امریکا او اسرائیل وغندل. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
د ایران د پخوانی شاهی نظام شاهزاده په دې باور دی چې د دې هیواد اوسنی رژیم خپلې وروستۍ ورځې تیروي. رضا پهلوی د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل د ایران اوسنی رژیم پړنګېدو دی.
من فکر کنم به خیلی نزدیک هستیم. من فکر کنم شرایطی که الان محسوسه در جامعه
دی وای ز فکر کوم ډیر نزدې یو. زما په فکر ایرانی ټولنه چې دا مهال په کوم شرایطو کې ده د هغه ورسته او میاشتو په تیر ده چې ایران ته د خمینی تر داخلي دو مخکې او یا زما د پلار د وتلو پر مهالو یعنی فضا د سوزیدو فضا ده. اته 50 کلن رضا پهلوی دا مهال د متحده ایالاتو په ماریلند کې مېشت ده. نوموړی پر یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم انتقاد کوي چې د ایران د رژیم پر وړاندې زړوره تګلاره نه ده خپله کړې. د رضا پهلوي لپاره د ایران په اوسني نظام کې د دې هیواد د ځوانې طبقې تصویر تیاره ښکاره کیږي. نوموړی وایي د ایران ځوانان اوس غواړي چې په هیواد کې له موجود وضعیت څخه ځانونه وژغوري.
اکثریت نسلی که زمان انقلاب اصلا به دنیا نیومده بود.
دی وایي د هغه نسل زیاترو ته چې د انقلاب پر مهال نړۍ ته نو راغلي که تاسو غوږ ونیسئ له هر بهیر څخه یې همدا غوښتنه ده چې موږ باید وژغورل شو. د ایران د پخواني پاچا زوی په داسې وخت کې د ایران اوسنی رژیم د ړنګېدو په حال کې ویني چې د ایران حکومت د دوشنبه په ورځ د اسلامي انقلاب څلوېښتمه کلیزه ولمانځله. د کلیزې په مراسمو کې ایرانی مشرانو یو ځل بیا پر امریکا او اسرائیل انتقادونه وکړل او ټینګار یې وکړ چې د لرې واټن ویشتونکو د میزایلو پروګرام ته به دوام ورکړي. امریکا د ایران د میزایلو د پروګرام د دوام په عکس العمل کې له دې هیواد سره د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر زیات شمیر ایرانی کمپنیو او سکتورونو یې نوي بندیزونه ولګول.
تاسو لا پیغامونو
زال اعداد اند پلان نه اصل ده به غشت ولسوالی د بالمرغاد ولسوالی ما د پنیر از کلیه ما صاحب ز په دغه شهیدای کیم په ماجر آباد کې 200 کور را سره دي په 200 کور کې صاحب هم پرمړ دا هاند چې دا دې ورځ د کلی په مړ ورې د سرپوش نه د ژام ځاینه رسیدي ژام څوک نه ور صاحب دا از مل کې شنه د مل کې شنه تر زه پر ور 200 کور کې زه یو اثر پنا نه لرم په یو اثر پنا پرې د برای ګر شپا کو چې نه اند یا شي دي ټول تر سار پرې دې دا شي چې سار پرې ولار ولا ویاخته ولار ولا کولای شي چې یا تر شي چې ما سیټ کو ما نه زه ور یو ته ګیره ما نه درا کړی صاحب
موږ پیغام دغه دی چې موږ په هلمند کې د لشکرګاه په ښار کې د 15 ورځو کلي په دوهمه نایاده کسبی په کلي کې بې اوبو بې برق نه راکوي بې اوبو سر غلو سري سرګردانه او هغه شپه چې دغه رئیس د برق هغه بله ورځ ګډو په هغه تلویزیون کې خبرې کولې ول دا نه دا تیل زه نه غلا کوم وداسې دی وداسې دا 15 ورځو کلي ټوله خلک د تندې د لاسه ځغلي په اولو ته چې ولاړ چې په هغو کې د باران هغه خړي اوبه دي د خوراک اوبه نه لرو او دغه تر 15 ورځو موږ دغه ډیزلي برق نه دی لیدلی نه مو اوبه راکړي دي په 15 ورځو یا 16 ورځو کې چا ته اوبه نه رسېږي د دغه به نو څه حال نو خو یادې موږ ته دولت خبره کړې چې باسو او یادې چې دغه ولې ته دا ولې دی که خو دغه معلومات خو دې دغه یو سرنګوالي یو بل څوک یو بل څوک خو بوی ده د حکومت خو دغه دې وکړي چې ولې دا څه رقم کار دی دا زموږ پیغام راته نشر کړي نو ډېره مهرباني به مو
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو ته غوښتست په دولت شپږنی منځنۍ څپه اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام وب پاڼه کې هم واورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
شهید زاده د زابل لخوا کې افغان لیکلی په بروکسل کې د ناټو د ورځنۍ غونډه کې باید د ناټو سازمان د خپلو ځواکونو د ایستلو مسله تر بحث لاندې ونیسي. سمیع الله د لومړی بر راشم هغوی سیمیسونو ته چې د سولې او د طالبانو په اړه باندې دي بیا به وروسته نورې سیمیسونه وایم. محمد الله قلمیار د هلمند لسنګین لیکلی د طالبانو له اسلامي امارات د خبره غوښتنه کوم چې خپل دفتر پرې کړی د افغان حکومت سره په داخل کې ومني. صفت الله بهار هم چې هلمند یې مصره لیکلی په همدې موضوع لیکلی دي طالبانو ته په کابل کې سیاسي دفتر ورکول شي دا د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو یوازینی لار ده. سمیع الله د میوند لیکلی دي موږ د پخواني ولسمشر صبغت الله مجددي په مرګ خواشینی او خدای دې وبخي. غفوری له تخار هم په همدې موضوع لیکلی دي چې هیله ده دغه عمومي رخصتي دې د تل لپاره په تقویم کې یا په جنتري کې ځای نشي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیکا لیکلی دي د 1998 کال په نوې بودجه کې ښوونکو د معاشونو د لوړولو په باب کوم سهم نشته. دی وایي 14 پاس ښوونکي له سختو ستونزو سره مخ دي. اوس هم په افغانستان کې وخت د سهار 3:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان لوی څارنوالي د انتخاباتو د خپلو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ازل شویو رئیسانو په ګډون 12 کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړی دي. د ناټو تړون د دفاع وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیلېږي. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې د رواني پروسې او له افغانستانه د ناټو د تړون د ملاتړ پر مسلو خبرې او بحثونه وشي. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د نجات ملي جبهې د مشر صبغت الله مجددي جنازه نن په کابل کې اخیستل کیږي او بیا به په عاشقان او عارفان هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. د سالنګ لوی لار له پرون ماښام را په دی خوا یو ځل بعد ترافیکو پر مخ تړللې ده. تمه ده چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان پاکستان او هند په خپل راتلونکي سفر کې په دغو هیوادونو کې د انرژي او زیربناو په برخو کې د عربستان پانګونه اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د دیموکراسۍ لپاره ګواښ دی. پومپیو د څرګندونې د مرکزي اروپا له یو شمېر هیوادونو د خپل سفر پر مهال پرون د سلوواکیا په پلازمېنه براتسلاوا کې وکړې او د مقدونیې حکومت د دغه هیواد نوم رسما د شمالي مقدونیا جمهوریت ته واړو. لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. دوی منی مې فایل شو لمړی به د ژوند رنگونه تاسو ته خبرو کور سلاغه به یونان ته ورشو د افغان کډوالو ستونزې به واورو او بیا به د ازادي اوریدونکو اونې خبرونه خو اوس د ژوند رنگونه لمک سره پات شي.
د ژوند رنگونه
درنو دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې دا چې څنګه د موبایل څخه سالمه ګټه پورته کو لارو په استاد یو حق شاب سره مرکه لرو چې ورې دوته تاسو را بولم. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کو چې ځینې وخت خلک داسې وایي چې زه ټلیفون ته یا موت هات ما یا مثلا مرز می ګرځیدل آیا دغه د ټلیفون ګټه پورته کول مرز ده که څنګه؟
پروانی له حزبنده ورته مرز نشو ویلې ولی افراطی عادتونو کې راځي کې دې شی وزین روان په هند فکر وکړي چې دا به اختلال وي غیبه داسې باور ولري ولی هر کله د ژوند نور برخې ډیر سخت متضرر کی کدلی شي مونږ ته هم افراطی عادتونه وي او منفي عادتونه او کدلی شي اختلال او جدي او پراخستون د ژوند په نور برخو باندې اغیز درلودل شي.
د دې څنګه چې ټیکنالوژي او ټلیفون ګټ لري ارزو پستون زوی چې ټولنه ته کورنۍ ته خپل شخص ته کوم ستونزې جوړوي.
د دوه کسانو چې د کورنۍ غړي دي او مثلا خزو میړه دي دوه ترمنز کول شي مشکل ما ستوري ام دا ټلیفون مثلا پروانی له حساب باندې سړی کدلی شي دایمي نارامی ته ورسوي ذهني وده په علمي برخه کې او په فکري برخه کې او فرهنګي برخه کې بیرته پاتې کی. فقط ارتباطات ته پام وکي. ارتباطات کې دلش تخریش کی او خراب کی. ارتباطات له واقعي دنیا نه مجازي ته ډیر کی او په ټولنیز دهاس باندې اعتبار او اعتماد ته د اشخاصو ضرر ورسوي هویتونو ته ضرر ورسوي. دا بیلابیل ضرورونه دي چې هم ځان ته دلودل شي هم کورنۍ ته هم په ټول ټولنه کې
د کوم راو شونه او د کوم اصول نه باید ګټه پورته شي چې موږ وکولای شو د ټلیفون او د ټکنالوژي نه سمه ګټه پورته کړو.
د ټلیفون رابطه باندې په وسنۍ زمونږ ټولنه کې خوشبختانه وایم دا خبره د کولو ده چې کیدلی شي په شخصي لحاظ باندې حل شي دا مشکل کې اجتماعي هم حل نشي یعنی هر یو کس خپل پیل کې د خپل ځان لپاره قواعد جوړ کړي اصول جوړ کړي چې زه تلیفون نه څه وخت کې څنګه د کوم څه لپاره استفاده کوم یعنی شخصا زه خپله وشم کولای لازمو وختونو کې تلیفون نه استفاده وکم او غیر ضروري وختونو کې تلیفون یو وخته پرېږدم په نورو واقعي برخو باندې خپل ژوند بوخت اوسم دا کیدلی شي زمونږ لپاره ډېر ښه وي
چې ستاسو ویل هغه کسان ته څه چې ډېر زیات تلیفون ګټه پورته کوي
زما غوښتنه او پیشنهاد دا ده چې د خپلې ټولنې لپاره د خپلو نسلونو لپاره ښه میراث په یادګار پرېږدو نو تلیفون استفاده هم یو ځانګړی روش په ژوند کې درلودلی شي او باید ورته پاملرنه وشي هماغه اساسي ضرورتونه چې موږ د تلیفون رفع کولی شي هماغه رفع کړو زما هیله دا ده چې ځوانان د دې په ځای چې د ټکنالوژۍ قرباني وګرځي د ټکنالوژۍ د کارولو ماهرین واوسي استادان واوسي کنټرولونکي واوسي
ازادي رادیو ته غوږی است ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي اوس هم ورزو یونان ته د یونان په کمپونو کې پراته افغان پناه غوښتونکي په ډیر ناوړه وضعیت کې د ژوند شپې ورځې تیروي ځینې افغان کډوال چې د یو شمېر نورو هیوادونو له پناه غوښتونکو سره د یونان په کمپونو کې میشتي دغه مطلب په څرګندولو سره وایي افغانان د یونان په کمپونو کې له وژنو زندان او ډول ډول نورو ځورونو سره مخ دي اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یونان کې افغان ماجرینو د ستونزو د ارزولو او هواري لپاره دغه هیواد ته د یو لوړ پوړي پلاوي د سفر خبره کوي په دې اړه واصل وسال یو تفصیلي راپور جوړ کړی دی چې ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه هم واوري او دغه پروګرام تر پایه پورې خپریږي چې هیله ده واوري
د یونان لسبوس ټاپو د هغو کډوالو لپاره چې غواړي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي لومړنی تمځای دی که څه هم په دغه ټاپو کې د کډوالو لپاره د ژوند اسانتیاوې ډېرې کمې دي خو بیا هم د افغانستان په ګډون له سوریې عراق ایران پاکستان او ځینو افریقایي هیوادونو څخه زرګونه کډوال دغه ټاپو ته ځانونه رسوي او غواړي له دې لارې نورو هیوادونو ته لاړ شي په لسبوس ټاپو کې موریا هغه کم دی چې د څه باندې 3000 کسانو د اوسېدو ظرفیت لري خو اوس مهال په دغه کم کې نږدې 10000 کډوال دېره دي چې یو لوی شمېر افغانان دي په دغه افغان کډوالو کې یو هم الیاس هادی دی چې د موریا په کم کې لس میاشتې تیرې کړې او له تیرو وو میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي دی خغل هادی د ټلیفوني میسجونو لارې په موریا کم کې د میشتو افغان کډوالو د ناوړه وضعیت کیسه ازادي رادیو ته کوي
زمون مهاجر افغانستم
یو تن افغان کډوال ملاتیر او میاشتو راهیسې د یونان په کوردالو زندان کې بندي يم په موریا کم کې په افغانانو فشار راوړل کیږي دوی وژني غلا ورڅخه کیږي وهل ټکول ورکوي دلته متاهل او مجرد ځوان او سپینګری نشته په نوم چې افغان وی بدبخت دی له کډوالۍ تیر شي په خپل هیواد کې پاتې شي په موریا کم کې ډېر ستونزې ویني
د دغه افغان کډوال په خبره په موریا کم کې تر ټولو لوی ستونزه د امنیت او خوندیتوب ده هغه ستونزه چې لامل یې ډیری افغان کډوال د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي خو له دې ټولو سره سره د افغان کډوالو لپاره تر موریا کم رسیدل هم له مرګ کم نه دي دوی تر موریا پورې رسیدلو لپاره سو ځله د بیرحمو قاچاقبرانو لاسونه تلویږي په لارو کې له لوټ غلا وهلو ټکولو یرغمل جنسي تیری د ځینو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو له ډزو او له زندانونو سره هم مخ کیږي ملګری ملتونه وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتېدلي د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو یې سر کړي دي د یونان په لسبوس ټاپو کې د موریا کمپ او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقیف ځایونه هغه بیلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کې دی شي اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتلو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یوه ناکامه تګلاره وګڼل شي د بیپولی ډاکټرانو د سازمان په حواله په موریا کمپ کې د ژوند شرایط وحشتناک دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی پکې بیخي د منلو نه دي په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې ویان نادر فرهاد بیا وایي چې ټول هیوادونه باید له پناه غوښتونکو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په رڼا کې چلند وکړي او هغوی چې په شرایطو برابر دي باید ورته پناه ورکړل شي
صرف نظر از کدام کشور
است لا پناغختون کو سره پرتل دی چی هواد او قوم ته یو کتل شی باید د یو پناغختون کی پتوګه ور سره چلند وشي هغه کا افغان وی سوریایی وی عراقی وی او یا هم د کومبل هواد تبعیز باید ورسره ونشي او که د پناه غوښتنې له شرایطو سره برابر وي باید ورته رسیدنه وشي.
ښاغلی فرهاد، په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو او وضعیت ته رسیدنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ځانګړې توګه په هغه هیواد کې د میشت سفارت دنده بولي او ورڅخه غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې د راپور له مخې د یونان په کمپونو او توقیف ځایونو کې د کډوالو د شمیر د زیاتوالي له امله د قضیو ارزونه میاشتې او کلونه نیسي چې د چارې د کډوالو په رواني وضعیت ناوړه اغېز کړی او ان تر دې چې ځینې کډوال ځنوجنې ته اړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو له ستونزو او ناوړه وضعیت سترګې نه پټوي او په نږدې راتلونکي کې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د وضعیت ارزونې او ستونزو ته د رسیدنې په هدف یونان ته د یو لوړ پوړي افغان پلاوي د سفر خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه دوی ته ډېره مهمه ده.
موږ ټول موارد سیړو. د مهاجرینو مسله موږ ته ډېر اهمیت لري. ټاکل شوي په نږدې راتلونکي کې له افغانستانه یو لوړ پوړی پلاوی په ټولیز ډول د کډوالو د وضعیت د ارزونې لپاره د یونان اتن ښار ته لاړ شي.
ښاغلی احمدي وایي په یونان کې میشت د دغه وزارت کارکوونکو په فردي ډول تل هڅه کړې چې د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. له بهرنیو چارو وزارت څخه مو په یونان کې د افغان پناه غوښتونکو د شمیر پوښتنه هم وکړه، خو هغوی په دې اړه دقیق معلومات را نه کړل. د امنیت نشتوالی، اقتصادي ستونزې، بیکاري او یو شمیر نور مسایل هغه څه دي چې له امله افغان کډوال اړ کیږي چې خپل هیواد پرېږدي او د هوسا ژوند په لټه د یو سخت سفر چې له مرګ او ډول ډول نورو ستونزو خالي نه دی زړه خکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي راډیو تر استولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر اپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترک د لیدې چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي راډیو رسمي نظر نسته. ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم. محمد مرغونی هم د خدمت لاره ته کجکی دولو سوالی تخر. ما دغه نظر د سولې پاکله چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کشین منی او مخ خبرې سره ونی چې اسکله به سوله راته ونمو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناور د کلي نسای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. بعد د سلام ازم وطن او تقاضا د غریبو خلکو دا کیسه نه ده چې په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دی. الله پاک زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم جرګې چې په کې روان دي الله پاک دې غټول بخیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب دی که مالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که خاطر کور کې ټول پریشانې باندې اخته دي او همدا هم سره دي چې خدای نن به مرګي ګو سبا به مرګي ګو. دا رنګ زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دی. په خاطر دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډېر زیات ظلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله جون خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي او قبول د قدر وړ وګرځي. وسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده سوله خو ډېره ښایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپېله کسان چې لمر اخیږي په د خلیلزاد هر سفر هر بلنه مشته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول شده د قرآن فیصله د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا یې طالبان غواړي یا یې خارجان غواړي، نو هغه دې اولا وربند وکړي، خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه ورکېږي، طالبان دې حملې نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند وروسته نو سوله کېږي، خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري. خو بیا هم دغه ګاونډي هېوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي، ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو هېوادو ګټه د پشې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د په افغانستان کې چې څونه جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسېږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټول مسلمانان او په هر هېواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي، پر طالبان فشار راوړي. اولا د وربند، دوهم بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.